واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینې می او واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځو شپه په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د اسلام آباد های کورټ مشر چیف جسټس اطهر من الله ویلي دي که حکومت بے درکه کسان نشي موندلې نو عدالت دې د خپلې ناکامۍ نه خبر کړي او بخښنه دې وغواړي. د پاکستان قومي سلامتي سلاکار محید یوسف افغانستان ته د سفر په وخت په کابل کې د مظاهره جوړونکو څلور فعالان طالبانو نیولي او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن پرون د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په داسې حال خبرې کړې چې هغه بلینکن یوکرين ته روانېدونکي دي او د ځايي صدر سره به ویني چرته چې د روس لخوا په یوکرين د يرغل ویره سیوا شوي. د اسلام آباد های کورټ مشر جج چیف جسټس اطهر من الله ویلي کو حکومت به درکه کسان نشي موندلې نو عدالت دې د خپلې ناکامۍ نه خبر کړي او بخښنه دې وغواړي. د وایس اف امریکا د اردو څانګې د راپور تر مخه د نهه په ورځ د خبريال مدثر نارو او د اسلام آباد د یوې یونیورسټۍ د دوو طالب علمانو د بے درکۍ په اړه باندې د یوې مقدمې دوریدنې په محل جسټس اطهر من الله ویلي څوک هم د حکومت د رضانه بغیر نشي بے درکه کېدلې او که چېرې داسې نه وي نو حکومت خو به د چا خلاف څه ګامونه پورته کړي وو. د وی او وی اردو څنګ د راپور تر مخه په تیر سماعت کې چیف جسټس اثر من الله ویلي چې د خلکو د بے درکه کېدو ذمہواری چیف اگزیکټیو باندې وي. هغه د پخوانی پوزي مشر پرویز مشرف د نوم اخیستو بغیر ویل چې پخوانی چیف اگزیکټیو په فخر په خپل کتابونو کې د خلکو اوچتېدل په غاړه اخستی دي. د وی او وی اردو څنګه راپور وایي چې په عدالت کې په اسلام آباد کې د بین الاقوامي اسلامي یونیورسټۍ د دوو طالب علمانو چې ورونه دي او بے درکه دي پلار یې عدالت ته ویلي دي چې زامن یې د وردۍ والو بوتللي دي. د بے درکه کسانو لپاره د حکومتي کمیشن د مشر په هدایاتو یې د زامنو د ورکېدو پر ضد اف آی آر هم درج کړی دی او کمیشن د خپل کار پوره کولو وروسته دا د جبري بے درکۍ پیښه ګرځولې ده. په دې چیف جسټس وویل چې اټرنی جنرل دی ووایي چې حکومت د ذمہوارو خلکو په ضد اقدامات ولې نه دي کړي. د پاکستان قومي سلامتي سلاکار محید یوسف افغانستان ته د سفر په ضد په کابل کې د مظاهره جوړونکو څلور فعالان طالبانو نیولې دي. دا خبره د نیول شو کسانو یو همکار کړی دا خو طالبانو یې لا هم پخلې نه دی کړی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف په مشرۍ کې پاکستانی ډله د نهي په ورځ کابل ته تلون کې وه خو په کابل کې د پاکستان سفارت وویل چې په اسلام آباد کې د خراب موسم له کبله د پلاوي سفر بلې نیټې ته ځنډول شوی دی. په کابل کې میشته د مدني ټولنې فعال عظیم عظیمي او یو شمېر نور ملګرو د محید یوسف د سفر په ضد په کابل کې د احتجاج پلان لاره. عظیمی تیر ورځ پر خپل ټویټر اکاونټ باندې طالب چارواکو ته د مظاهرې د خبرتیا او د امنیت ساتلو په خاطر ټویټ کړی وو. په دغه ټویټ کې یې د طالبانو وایان ذبی الله مجاهد او د کابل د امنیې قومندانۍ د رسنیو مسؤل جنرال مبین خان هم ټیک کړی وو. د عظیمی سره د دغه مظاهرې همکار او ملګری حبیب خان چې فعال او د افغان سولسار ادارې مشر دی د ټلیفون د لارې وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي دي چې عظیمی او ملګری یې نن طالبانو نیولی دي. د عظیمی ترڅنګ د نورو نیول شو کسانو نومونه احمد شاه عبدالکریم بلال او حیات الله راوپی خودل شوې دي چې طالبانو د نهه سه شنبه په ورځ باندې ونیول او له ځان سره یې بوتلل. عظیمی له دې وړاندې هم ادعا کړې وه چې طالبانو نیول او سخت شکنجه کړی یې وو. هغه په ټولنیزو رسنیو خپل یو انځور هم خپور کړی وو چې د هغه په قول په بدن یې د وخلو چاپونه وو. په افغانستان کې وخت په وخت افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې ده او د پاکستان د لوړپوړو چارواکو کابل ته په ډیر تګ راتګ یې سختې نیوګې کړې او دای د افغانستان په چارو کې لاسوخه نه بللې. خو پاکستانی چارواکي دا تورونه ردی چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او یا هم طالبانو سره مرسته کوي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن پرون د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په داسې حال خبرې کړي چې هغه بلینکن یوکرين ته روانېدونکي دي او د ځايي صدر سره به ویني چرته چې د روس لخوا په یوکرين د يرغل ویره سیوا شوي. د امریکا خارجه وزارت په جاري شوې بیانیه کې ویلي دي چې د روس سره د یوکرين په پوله د خپل عسکرو پر ځای کولو پر سر راپورته شوې ستونزه باندې امریکا د خبرو په لار هوارولو باندې کلکه ولاړه ده. بیانیه وایي چې د امریکا خارجه وزیر ورته بیا تکرار کړي چې امریکا د یوکرين خپلواکۍ سیمه ییزه بشپړتیا او د هر هغه بحث چې پکې د اروپا د امنیت خبره کیږي دغه کې به ناتو او اروپایي ملګري ارومرو شامل وي په دغه کلکه ژمنه لري. د امریکا خارجه وزارت وایي چې انټونی بلینکن ناڅاپي د یوکرين سفر برابر کړي او د جدول تر مخه بنن د شروع په ورځ د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي او خارجه وزیر دیمیتری کولیبا سره لید کاته کوي. هغه له بلینکن بعد دغه سفر روسو برلین ته ځي او هلته به د جرمني خارجه وزیر الینا بیربک سره په یوکرين د روس ممکنه يرغل مخنیولو پر سر شوی بحثونه باندې تفصیل شریکای. د یوکرين سره په پولا د روس یو لاک پاوز پر ځای کېدو سره ویره پیدا شوی چې ګنې روس په یوکرين د پوځي حمله لپاره پلانینګ کوي.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د اسلام آباد های کورټ مشر جج چیف جسټیس اثر امین الله ویلی دی که حکومت به درکه کسان نشي مونډله نو عدالت دی د خپل ناکامۍ نه خبر کړي او بخنه دی وغواړي. په دې حق لبانی د ډیورې خبريال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوړاندې کړي.
د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اثر امین الله د لادرکه خلکو د قضیو د اورونې په وخت ویلي چې په زور د لادرکه شوي خلکو پیښو کې مشکل دا دی که ریاست په خپله ککړ وي نو د دې قضیو پلټنې به څوک کوي. د ده ویناوه چې عدالت، وکیل، خبریال یا څوک بل خو د دې قضیو پلټنې نشي کولی. د نهې په ورځ د خبریال او بلاګر مدثر نارو او د اسلام آباد اسلامي یونیورسټۍ د دوو طالب علمانو په زوره لادرکه کولو د قضیو د اورونې په مهال جسټیس اثر امین الله وویل چې زور لا درکه کولو کې سو خلک هم ککړوي او داسې د وفاقي حکومت د مرزي پرته نشي کېدلې. په دې موقع اټارني جنرال خالد جاوید عدالت ته وویل چې وفاقي حکومت د جبري لا درکه کولو معاملې ډېر سنجیدګۍ سره اخلي. په دې باندې مشر قاضي د دنه اپوختل چې دې سمثال ورکړي چې د هغې نه پته ولګي چې حکومت دې حواله سره سنجیده دي. چیف جسټیس په خپل ریمارکس کې وویل چې پسونو خلک د دوی خپل خپلوانو په زور لا درکه کېدو پر ضد په سړکونو احتجاج کوي. مشر قاضی د اټارنی جنرال نه اپوختل چې د وفاقي حکومت د یو تګلارې د لاندې خلک اوچت کړی شوی. په دې باندې تاسو ویل غواړي د اټارنی جنرال ویناوه چې د موجوده حکومت داسې څه تګلاره نشته. د لادرکه خلکو د قاضیو پیروي کولو وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم عدالت ته وویل چې دا وخت په هیواد کې د لادرکه خلکو 8201 کم اتیا قاضی روان دي. وی او ای ډیو سره خبرو کې کرنل ریټایرډ انعام الرحیم وویل چې د لادرکه خلکو مسله ورځ تر بله مشکل کی او پدیڑا عدالتی حکموں نے ہم نہ من لکے گی.
ایسوسیشن یہ بڑھ گئی ہے کہ جن لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے ان کو وہ سیکرٹ ٹرائل کر کے 10-10 سال اور 11-11 سال کی سزا بھی وہ دے رہے ہیں. کورٹس آرڈر دیتی رہتی ہیں تو ریلیز اور وہ ریلیز نہیں کیے جاتے.
اس خوچ کم خلق لادرا ککڑیشی پپٹا ددوی قضی و اور اولشی او دے کی دویتا د لسو او یولسو کالو د بند سزاگانے ورکول کی گی. نموڑی اوائل چی دا لادرا کا خلق کو پاڑا جوڑ دا حکومتی کمیشن چیئرمین ویلی چی دا گٹ پلٹنو ٹیم دا تفتیش نه دا خبر ثابت شوی چې دا خلک د قانون پر ځای کولو سره دی او دوی د عدالتونو ته وړاندې کړی شي خدا سي اونشي. د اویل چې د سپریم کورټ حکم دی چې دې لړکه په کومو کومو مقدمو کې حکم جاری کړی شوی هغه خلک د خوشی کړی شي خدا سي نه کیږي. د اویل کدا سي حال وی نو بیا خو مونږ د خانه جنگي په لور روان یو. د خبريال مدثر نارو په اړه اټارني جنرال عدالت ته اویل چې د مور پلار او فامیل وزیر اعظم سره ملاقات کړي خو د منتلو په اړه تر اوسه پورې پرمختګ نه شوی. عدالت اټارنی جنرال ته د دریو اونو وخت ورکړو او ورته امر ورکړو چې عدالت ته وایي چې په زور د لادرکه کېدو په معامله باندې څه اقدامات اخیستل شوي دي. پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو په سر د پوز خفیه ادارو په لګوتي اوچتېږي خو د پاکستان پوز دا تورونه ردوي او بې اساسه یې بولي. د پوز یو پخوانی ویان جنرال آصف غفور ویلي وو لادرکه زیاتره پاکستانیان افغانستان ته اوړېدلي ځکه یې د مړ ژوندي درک نه لګي. د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه بلوس ملت پاله او د پښتون ژغورنې غورزنګ پاکستان کې د لادرکه خلکو شمیرې ډېرې زیاتې یا زرګونو کې ښایي. بل اړخ ته حکومتي کمیشن هم دغه شمیرې 8401 ته رسیدلو پخلی کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
سیړون کې وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ترخګری پیښو کې زیاتواله د امنیتی ځواک چارواکو او ادارو لپاره یو غټ چیلنج دی او په زیاتره پیښو کې پولیس او امنیتی ځواکونه په نخښه کیږي. دوی وایي چې د پرله پسې ترخګری پیښونه دا ثابتېږي چې په څنګه سره شکل کې د لاقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان وسلوال په دغه ځایونو کې شتون لري. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د ډیورې خبريال فرید شنواری وړاندې کوي.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د ترخګری پیښو تر سره کېدو وروسته څېړونکي دغه پیښې د هیواد د امنیت وزې لپاره یو ګواښ بولي او یې څرګنده کړې چې په دې کې نور هم وخت سره زیاتوالی راتلای شي. په تیرو دوه ورځو کې په اسلام آباد، بلوچستان، شمالي وزیرستان، سوات او پیښور کې د ترهګرۍ پیښو کې د پولیسو ترڅنګ د امنیتی ځواک چارواکي په نښه کړل شوي دي. د پولیسو سرچینې وایي د دسمبر په 13مه په پیښور بډابېره سیمه کې نامعلومه کسانو په پولیسو د لاسي بم برید کړی چې په کې درې پولیس اسکر ژوبل شوي دي. د امنیتی چارو څېړنکار او د فاټا ریسرچ سینټر اگزیکټیو ډایریکټر منصور خان په هیواد کې د بدمنۍ پیښو په اړه وایي د ترهګرۍ پیښې یو ورځ نه تر بلې سیوا کیږي.
کوم خلاص شول په افغانستان کې نو په هزار نه ډیر کسان د جیلو نه خلاص شول او نور هم دا چې دای کوشش را شروع دي ریکروټمنټ کوشش هم کې دغه هم کې مشکل ښکاری چې افغان طالب باندې د ټي پی خلاف سیریس اکشن اخلي په افغانستان کې.
د ګول یادوشمې پورس په اسلام آباد کې د ناپیژاندلو کسانو لخوا په پولیسو نه کړډزې وشولې او په نتیجه کې یو پولیس مړ او دوه نور ژوبل شوي وو. د پولیسو چارواکي وایي جوابي کاروایي کې دوه بریدګر هم وژل دي. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په پولیسو وسلوال برید شوای چې پکې یو پولیس اسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. په هیواد کې د پرله پسې ترهګرۍ پیښو په اړه د پیښور خبريال محمود جان بابر وی ویډي وتاوي په ترهګرۍ پیښو کې زیاتره پولیس او امنیتی ځواک اسکر په نخښه کیږي.
نو د دې نه یو خبره چې تر اوسه پورې کومه ثابتېږي اندازې ته لګیدې شي هغه دا ده چې د کله هم د یو حکومت او د یو داسې تنظیم ترمنځ کله خبرې اترې روانې وي نو خامخا د حکومت اړخ ته زور د اچولو کوشش کیږي. حکومت په خپل هم سناسدا سي کاروایي نه کوي او د بل اړخ هم دا کوشش کیږي چې ستوریکه باندې خپل زیات نه زیات خبرې اومنلې شي. د دې اندازې تاسو د اغینه لګولې شي چې کله په دوحه کې د افغان طالبانو او د ملکی مذاکرات وکړي نو موږ په افغانستان کې ډېر زیات تیزی کته په حملو کې.
تیر ورځ د بلوچستان په بولان او سیوایي سیمه کې په دوه ترهګرۍ پیښو کې یو امنیتی ځواک افسر په شمول دوه ترهګر مړ شوي او 15 عام خلک ژوبل شوي دي. لاقانونه ګرځول شوی تحریک طالبانو ډلې د اسلام آباد او شمالي وزیرستان کې ترسره شو بریدونو ذمہواري په سر اخشته ده. خو محمود جان بابر وایي اوس هم د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ په رسمي توګه خبرو اترو عمل نه دی ختم کړی شوی.
د شکل د اپریشن ضربې اس شروع شو نو هغه کې څه خلک افغانستان ته تللي او څه مختلفو علاقو ته تللي. خصه خلک دلته په دې علاقو کې خاموشه پاتې شو. هغوی په خپل خپل ځینو کې کچرته مو پټو اوسې د بدلته دلته نه د ټولو خلکو د تلو لاس تصدیق نه لري شوی. زما خپل خیال باندې دا ده چې دا دینم یو ډېر په دې باندې حیرانتیا اظهار هم په دې باندې شکلي دا خلک دلته وو او دې د وجه زه دا ویلې شم چې یاره دا خبره ده
په پاکستان کې غیر دولتي څیړنیز ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل کلنی ریپورت کې ویلي تیر کال 2021م کې د هیواد دننه د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې 20% اضافه شوه چې پکې 1,350 کسان مړ شوي دي. د جنوري په 15مه د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال بابر افتخار ویلی په 2021م کال کې د افغانستان سره په پوله حالات مشکل پاتې شوی وو خو بیا هم د افغانستان سره په ټوله پوله د پاکستان حکومتي عملداري په ځای کړل شوې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
د پاکستان خامی سلامتی سلاکار مو یوسف افغانستان ته د سفر په ځد په کابل کې د مظاهری جوړون کې څلور فعالان طالبانو نیولې دي. دا خبره د نیول شوو کسانو یو همکار کړی ده خو طالبانو یې پخله لا تر دې وخت نه لیکړي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د ملي امنیت سلامتی سلاکار موید یوسف افغانستان ته د سفر پر ضد په کابل کې د مظاهره جوړونکو څلور فعالان واکمن طالبانو نیولې دي. دا خبره د نیول شوی کسانو یو همکار کړی دا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ کې پاکستانی ډله بد نه یا د سه‌شنبه پر ورځ کابل تتلون کې و خو په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي په اسلام آباد کې د خراب موسم لکبلا د پلاوی سفر بل نیټې ته ځنډول شوی دی په کابل کې مشت د مدني ټولنې فعال عظیم عظیمی سره د خپل نور ملګرو د موید یوسف د سفر پر ضد په کابل کې د احتجاج پلان درلود عظیمی تیر ورځ په خپل ټوټر اکاونټ باندې طالب چارواکو ته د مظاهره خبرتیا او د امنیت ساتلو په خاطر ټویټ کړو په دغه ټویټ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیت کمانډانې د رسنیو مسؤل جنرال مبین خان هم ټیک کړو عظیمی سره د دغه مظاهره همکار او ملګری حبیب خان چې فعال او د افغان سولې سار ادارې مشر دی د ټلیفون د لارې وی او ای ډیو ته وویل چې عظیمی او ملګری یې نن طالبانو نیولی حبیب خان ویل په کابل کې د مظاهره د تنظیم په لړ کې هغه د عظیمی سره پرابطه کړو د عظیمی ترڅنګ د نور نیول شو کسانو نمونه احمد شاه عبدالکریم بلال او حیات الله روفی یادېږي چې طالبانو د نه یا د سه شنبه پر ورځ ونیول او ځان سره بوتلل وی او ای ډی وی د طالبانو د امنیه کمانډانې د رسنیو مسؤل جنرال مبین خان سره د هغه د ټوټر اکاونټ د لارې په دغه خبره باندې اړیکه نیولو هڅه وکړه خو ځواب ورته نه ملو شوی د پاکستانی پلاوی د سفر پر ضد د مظاهره تنظیم کوونکو په ټوټر سپیس کې د یو بحث په محل دا وکړي چې دوی یو سل 50 کسانو زیات مظاهره چیان تنظیم کړو چې په کابل ښار کې احتجاج وکړي خو طالبانو ورته اجازه نه ورکړي عظیمی د دې وړاندې هم یو دا وکړی و چې طالبانو دین ویل او په دمانه تشدد کړي هغه پټولنی زور رسنیو خپل یو انزور هم خپور کړي او چې داغه په کول په بدن یې د وهلو نخوي په افغانستان کې وخت په وخت د پاکستان مخالف عناصرو مظاهره کړي او د پاکستان د لوړپوړو چارواکو کابل ته په تګ راتګ یې نیوکه هم کړي دي او د افغانستان په چارو کې دا لاسوهنه بللې پاکستانی چارواکي دا تورن ردوي چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او یا هم طالبانو سره مرستې کوي پاکستان وايي افغانستان سره تل د خګاوندی په توګه خپل رول لوبولي او د او آی سی غونډه کې د افغانستان لپاره بشري مرستې هم راغونډې کړې په افغانستان کې د واکمن طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی وی او ای ډی وسرا کابل ته د موید یوسف ته سفر په اړه چې اوس ځندېدلې دي ویلي د دوانو هوادونو ترمنځ به په مختلفو موضوعاتو باندې لکه دوانه ډیپلوماټیکی او سیاسي اړیکو دوانه فیز تجارت بشري مسائل اقتصادي ستونزې د مهاجرینو ستونزې او د رنگ نور مسلو باندې به خبرې کړي ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې طالبانو د واکمنې روسو سو واره په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې ریپورتونه ورکړي هم د غشان د بخل نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر میاش کې په یو ریپورت کې ویلي چې طالبانو د تیر حکومت رنګې دو په وخت کې جنگي جرمونه کړی چې پکې د افغان فوز په خوانی فوزیان وجل او دغه شانتي اولسي کسان وجل یا رکول شامل دي خو طالبانو تل دغه ډول راپورونه به بنسټه او دروغ بللي
او ریډونکو د ډیور ډیو په دې پرونه کې ورښه وي د مطبوعاتو ته د کتنی او دغه تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل باندې کوي
په 13 اگست کې د افغان طالبانو په افغانستان کې په اقتدار کې دراتلو نه را پدې خو د عام افغان وګړي جون ورځ تر ورځ اغیزمن کیږي د خلکو امروزه کار روزګار تباه شوی دی او د افغانستان د کل آبادی یو لوی برخه پر روان جمی کې د بنیادی اسانو د نشټوالي له سبب د سختو خطرو سره مخ ده د افغان طالبانو حکومت په عالمی سطح تر اوسه پورې یو ملک هم لانه دې تسلیم کړي هم دغه وجدا چې د افغان طالبانو په واک اختیار کې راتلو سره د افغانستان خپل نقد رقمونه نیولې شوې دي په دې موضوع د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو تازه اداریه کې افغان ولسته د دوی د ایثار کړې شو رقمونو ورکولو وینا کړې ده نیویارک ټایمز د خپل اداري په شروع کې لیکلي دي اگر که افغانستان کې بازارونو کې دکانونه د خوراکي سامان او د امروزه استعمال د نورو سیزونو نه ډک دي خو خلکو سره دومره پیسې نشته چې ځان له خوراکي سامان او نور شیان واخلي د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وټو او د طالبانو په اقتدار کې دراتلو ورستو د عام استعمال او خوراکي سامان نرخونه سوسو چنده زیات شوې دي کوم خلکو چې د موجوده بدو حالاتو دراتلو نه وړاندې بانکونو کې ځان له سپیسي تکي خودي وي اغوي هم د خپل پیسو دراويستو د پاره په ګنټو ګنټو د بانک مخې ته په قطارونو کې ولاړ وي او چې واري راشي نو د خپل خوخي رقم راويسته هم نشي ځکه چې بانکونو سره هم ډیر رقمونه نشته په دې سبب بانکونو د پیسو د اوخکو د پاره یو حد مقرر کړی دی نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان حکومت ټول گزاران په خارجي امداد کې دوه خود طالبانو په واک کې دراتلو نه پس خارجي امداد ټول بند شوی دی د افغان حکومت د کلیزه بجټ 15% برخه به د نړیوال امداد نه پوره کولای شو. اوس ډاکټرانو، نرسانو، استادانو او نورو سرکاري اهلکارو ته د 1300 میاشتو راسي تنخواګانی نه دی ورکړی شوی. په طالبانو د امریکای لخوا اوس هم بندیزونه لګیدلې دي، په دې سبب نړیوال برادری ورته د څه قسمه پیسو ټکو ورکولونه انکاری ده. اداریه لیکي چې سرکشو خلکو او حکومتونو لا د صدا ورکولو د پاره مالی زورنی ډېری اثرناکې ثابتېږي، خو کله کله دیورانکارو سره عام او بیګنا خلک هم دل شي. دا وخت د افغانستان کول هم مالی نظام د ډنګېدو په غاړه ولاړ دی. هغه عام افغان اولس هم د بینکونو بین الاقوامي نظام نه پریکړې شوی دی، د چا چې د طالبانو یا د هغوی د حکومت پر اوستو کې هیڅ کردار نشته. اخبار لیکي اگر که صدر بایدن او د دنیا نورو یو شمیر ملکونو د افغان اولس د کرمو سمولو په خاطر افغانستان ته د انساني خواخوږی د امداد لیګلو اجازه ورکړې ده، خو د بین الاقوامي امدادي کمیټه صدر ډیوډ ملي بینډ وای چې د انساني خواخوږی د امداد ورکوونکې ادارې د یو مشر په حیث زخه په اسکه غړې دنیا ته دا پیغام ورکول غواړم چې دا وخت چې افغانستان کې کم حالات جوړ دي، په دې کې موږ صرف د انساني خواخوږی په امداد ورکولو د کم غذائیت په مسله قابو نشو موندې. په طالبانو د ادبار نکولو له سبب ډیرو شتمنو افغانانو خپل پیسې د بانک نه اوخکې ده او چرته پټه ساتلې ده او د افغانستان نه د بهر وستو بند بنا ورلتړي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتای چې د امریکای حکومت په امریکا کې د افغانستان د مرکزی بانک $1,000,000,000 نیولې دي، او دې له دلیل دا نیولې ده چې د دې پیسو د اوخکو قانوني اختیارمن سوق دي. دغه شان $2,500,000,000,000 د یورپ په بانکونو کې ایثار کړی شوی دي. بلخوا امریکا کې د کال 2001 په 11 سپتمبر د شبو ترهګر حمله د څوړلو خلکو د افغانستان په دې رقمونو د خپل تاوان داوی داخلي کړی دي. د سره دا معاملې نور هم ګنجلک شوی دا وای چې د امریکای حکومت د 11 سپتمبر د حمله د څوړلو خلکو وکیلانو سره پټ پناه خبري شروع کړی دي او کوشش کوي چې د دې پیسو صدا سه فیصله وکړي شي چې دینه سرقم د انساني خواخوږی د امداد په شکل کې افغان اولس لا ورکړي شي. د افغانستان د مرکزی بانک د انتظامی بورډ یو غړی او دا وخت د امریکای د میریلند ریاست په منګومری کالج کې د اقتصادیاتو پروفیسر خاغلی شاه مهرابی نیویارک ټایمز سره د خبرو کولو په موقع د صدر بایدن حکومت له مشوره ورکړی دا چې د افغان مرکزی بانک د نیولې شوی رقم لګ لګ برخه د هر میاش ذاتی بانکونو ته د ډالرو د نیلامه د پاره منتقل کول شروع کړي. په دې بد طالبانو د اختیار لاندې د کارکونکو پویو اهلکارو لاسونه هم مضبوط شي. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړی دا چې امریکای اگر که افغانستان کې جنگ بیلو دے دے خود دی دا مطلب هم نه دی چې د شلو کالو د جنگ په دوران کې چې امریکای د افغانستان کمی ادارې سره کار کړی دی نو د هغه انجام بګینی د منځه وتل یا ختمی دل وی. د افغانستان د مرکزی بانک د بچکول اوس هم وخت شته دی.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن پرون د روس خارجه وزیر سرګی لاوروب سره په داسې حال خبرې کړي چې هغه له بلینکن یوکرين ته رواني دونکې دي او د ځای صدر سره به ویني چرته چې د روس لپاره په یوکرين د يرغل ویره سیوا شوې ده. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار فواد احمد لامی وړاندې کړي.
بلینکن په داسې وخت کې دا خبرې پیل کړي چې په یوکرين باندې د روس د حمله له اړخه ویرې لا هم پر ځای پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف او انټونی بلینکن د روسي خبرو په اړه یو بیان جاری کړ او هغه کې وویل د امریکا خارجه وزیر د یو سفارتکاري لارې د جاری ساتلو په اهمیت ټینګار وکړ چې په اوکرين کې د نن او هغه ملک ته نګري د روس د پوز راغونډېدلو لکهبل مخې ته راغلي پریشانی او کشیدګۍ راکمې شي. د جاری شوی بیان تر مخه خاغلی بلنکن په خپلو خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې امریکا د یوکرين خود مختاری او علاقه ای سالمیت د پاره کلک ژمن دی او بلدا چې کله د یورپ د امنیت په اړه هر ډول بحث کیږي نو د نیټو اتحادیانو او یورپی شریکانو شامل دل پکې حتمی دی. بل اړخته د نه سیاسي شنبه په سهار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې خارجه وزیر انټونی بلینکن د یوکرين سرخار کیف ته د یو سفر فوري انتظام کړی او غواړي د شروع یا چهارشنبه په ورځ هلته د یوکرين د صدر ولودیمیر زيلنسکي او خارجه وزیر دیمیترو کولیبا سره ملاقاتونه وکړي. بلینکن به د هغه نه پاس برلین ته ولاړ شي او هلته به د جرمني د خارجه وزیر انالینا بربوک سره وګوري. د امریکا خارجه وزارت ویلی چې بلینکن به هلته د روس سره د ورسوي سفارتکاري تماسونو او په یوکرين باندې د روس د حمله د مخنیوي په کوششونو باندې بحث وکړي. د یوکرين ختیځ سرحد سره د روس شاوخوا 100,000 عسکرو راغونډیدل دا ویرې پیدا کړي دي چې ماسکو غواړي په خپل گاونډي ملک یوکرين باندې حمله وکړي. روس په کال 2014 کې د یوکرين کریمیا جزیره نما هم قبضه کړې و. تیر هفته په جنیوا کې د روس او امریکا چارواکو د یوکرين د لانجې او نور امنیتي مسلو په سر د اختلافاتو د لری کولو لپاره خبرې وکړي، خو کومه نتیجه یې نه درلوده. روس غواړي دا ضمانت او یقین ورکړي شي چې یوکرين به هیڅ کله نیټو کې شامل نشي. په همدې حال کې د ګل یادوشم پورې د امریکا یو پلاوی سرخار کیف ته ولاړ چې څرګند کړي امریکا د روس سره د روانې لانجې په اړه د یوکرين ملاتړ کوي. په غپلاوی کې شامل یوه سېنیټر ایمی کلوباچر چې د دیموکرات ګوند سره تعلق ساتي د وی او ای یوکرين سرویس سره مرکه کې وویل دوی سره په تللي پلاوی کې د امریکا د دیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو غړي شامل دي او ټول دا وایي چې دوی د یوکرين ملاتړ دي او ک ولادیمیر پوتین په یوکرين حمله وکړي نو په روس به سخت او فوري پابندۍ ولګول شي. یو بل سېنیټر کیوین کرامر چې ریپبلیکن دی وی او ای ته وویل که چیرې څه پیښ شي نو امریکا به چوپه خوله نظر کوونکی پاتې نشي. هغه زیاته کړه چې په یوکرين د حملې د مخنیوي کوششونه روان دي. فواد لامی، وی او ای دیوا، واشنگتن.
اوس هم ستاسو پام راګرځو ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دی چې د کورونا وایرس د اومیکران قسمه د وایرس د خپرېدو او د جون بچکولو د وایانو او ویکسینو ته د یو مساوي رسایه د نکې دول سبب دنیا دا وخت د کورونا وایرس خلاف په جنگ کې په یو نازک موړ ودریدلې ده. هم دغه وجه ده چې امریکای د خپل امدادي منصوبې د قانون لاندې دی وباتا وستو رقمونو نه نور 580 میلیون ډالر اغه وو بین الاقوامی تنظیمونو سره د امداد کولو لپاره اوخکړي چې د کورونا خلاف په عالمی سطح جنگ کې اخته دي. امریکای تر دې وخت پورې د یو نیم سلو نه زیاتو ملکونو ته 350 میلیون ویکسین وررسول دي. دین علاوه امریکای خپل ملګرو ملکونو سره د کورونا په جنگ کې د دوی په کوششونو کې د لاس امداد کولو لپاره د 900 عربو او 800 کروڑ ډالر نه زیات رقم اوخکړي. دا به دغه ملکونو کې د جون بچکولو د طبي اسانو او د اقتصادياتو په خکولو خرج کولی شي او چې د کورونا وایرس د تباہی د لاسه د راپورته انساني خواخوږي د حالاتو تابع پی هم اوکړي شي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د کورونا وایرس په ترس کې د اومیکران قسمه وایرس خوریدل په مونږ لازمه کوي چې مونږ ټول د دې وبا د خاتمې لپاره خپل کوششونه تون او جاری وساتو او دا چې تر څو پورې مونږ ټول په ټول محفوظ شوي نه یو تر هغه پورې مونږ کې څوک هم محفوظ نه دی. د 500 میلیون ډالر په دې اضافي امداد امریکا د هغو وو ملګرو امداد کوي چې د کورونا خلاف په جنگ کې اړم دي او چې دا شان دوی په دې مالی امداد خپل حالي ځلې نوري توند کړی شي. په دې رقم کې 280 میلیون ډالر د صحت د عالمی تنظیم لپاره او 50 میلیون ډالر د هنګامي حالاتو د تابعیا کولو لپاره دي کوم چې په خصوصي تور د کورونا وایرس د خوریدو په مخنیوي او په لیبارټرو کې د ټیسټونو په کارونو خرج کولای شي. دې رقم نه به 100 میلیون ډالر ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو پنګې ته ورکولای شي چې هغوی پی په ګرد نړۍ کې خلکو ته او خصوصا کمزورو خلکو ته د ویکسین لګورو بندوبسونه وکړي. 15 میلیون ډالر به امریکا کې د پان امریکن په نوم د صحت جوړ تنظیم ته ورکولای شي چې هغه په د برازمي امریکا په ملکونو کې د کورونا وایرس درنځ متعلق د ټکنیکی ملګرتیا ورکولو او د کورونا د ویکسین د لګولو د کار سارنه جاری وساتلی شي. 40 میلیون ډالر به د ملګرو ملکونو ترقیاتی پروګرام ته ورکولای شي چې هغه په د کورونا وایرس له سبب راپورته ولسی اقتصادي ستونزې اوارې کړی شي. 10 میلیون ډالر به د خوراک او زراعت عالمی تنظیم ته ورکولای شي چې د ساربو له سبب د خریدونکو رنځونو د سارنې اسانه پیښې کړی شي او چې په دې لړ کې ان په وخت دنیا خبرې. 15 میلیون ډالر د ملګرو ملتونو د خزو پروګرام ته وستې شوې دي چې په جنسي بنیاد باندې د کیدونکو کی تشدد مخفي اونې ولي شي. دا ټول مالی وسیلې او هلي ځلې د امریکای د حکومت او د امریکني قام د دې پوخ نیت څرګندونه کوي کوم چې دوی د یو صحتمند او زیاتې محفوظ دنیا د صدر بایدن د مقصد د حصول لپاره لري.
صدر بایدن په دې لړ کې دا په خه اراده کړې ده چې په روان کال یعنی 2022 کې به د کورونا وایرس وبا ختمي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوره جوړه خبرونه هم دي.